شماست. انسب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آره شمایون قدرمن دوستانو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. تیر ماښام په خوست او یو شمېر نورو سیمو کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان راټول شو او د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شوو همکارانو په یاد شمې بلې کړلې. او دا امریکا یو چارواکی ویلی د ایران په ورستوي مظاهرو کې د ایران د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې خای تر زور زیات اعتراض کوونکي وشل شوی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پایل بالا خبرونه وکړو. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د ورستوي مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان پوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوزي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له خاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. لدی مخکې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تاینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصلاتي درجه
یک. خغلی تاینج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړني نمبر لوی لارې خلاصول، د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لوی لارو د ګواښونو کمول دي. خغلی تاینج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لویو لارو په تیره د درې صوف، مزار شریف، بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونه تیر ماښام په ار کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یک شنبه څخه د دې ونې تر شنبه پورې یو ول سره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال لپاره 4720 زیات افغانان له ایران او 3000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګنده کړه چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي براین هوکوای په ایران کې د ورستوي مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلې وي. خاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. ویل چې یوازې په محشر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
America will always stand with the Iranian people.
ولسمشر ټرمپ وايي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نور شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلی سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لان خري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارې ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی رپورت کې ویلي افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. پر دې موضوع په رپورت سربیره اوریدلی شي چې تیر مقام په خوست او یو شمیر نورو سیمو کې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا د وژل کېدو او په اړه غونډې جوړې شوې. دا وژنه وغندل شو او په یادې خلکو شمې بل کړې. تیسو ناکامورا څوک وه؟ ولې په مړینه دومره خلک خواشینی دي؟ په دې اړه به د هغه ژوند ته کتنه ولرو. د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دې جوړ شي. دا چې ولې د په څرګندونو کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زورو زیات کسان وژلي وي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. نړیوال بانک په خپل یو نوی رپورت کې ویلي په افغانستان کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تل بر هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړتیا وي. رپورت که څه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوست کې د وسلوالو طالبانو ادغام ښایي له ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکمه نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 5 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی خیلی زیاد شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتی ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالی سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلی دی چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې خای نه امنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا خای د پنګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ تر رسیدل په عامه سکتور کې پنګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په سلو کې دوه وده لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.15 زیاتیږي، او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لار بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي. اوای په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورنی تولید په سلو کې سل د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په سلو کې 40 تر ټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې، او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په سلو کې 8.15، په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په سلو کې 15.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري، او که په تیره د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په سلو کې لشپږو هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر ماخام په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او دغه د وژل شو همکارانو په یاد راغون شول. فعالان او ځوانانو د دې پیښې عاملان د افغانانو دښمنان وبلل او له افغان حکومت نه وغوښتل چې د غندنو په ځای دې دغه عاملین پیدا کړي او ودې نیسي. دوی هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به افغان حکومت او ولسونه دغه بنسټونه او اشخاصو د ژوند خوندیتوب ته پام ډیر کړي چې په دې هیواد کې په بشري خدمتونو بوخت دي. نجیب الله لوخیل له خوست نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوستی او مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو، او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي، او د د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د اصلي باغدارۍ مخکښ و. د په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې دی وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامو را اړوند د افغانانو احساسات ویني، معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوې، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو، یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي، هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامو را یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
پر خو سربیره پرون په کابل کې د جاپان د سفارت مخ کې هم یو شمیر افغان ځوانان او مدني فعالان راټول شي وو او د ډاکټر ناکامورا په یادې شمې بل کړی او د خوشنې وغندله. په ننګرهار، پیښور او یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم افغانانو د ناکامورا د وژنه غندلې ده او د هغه په یادې ډیوې بل کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې جاپاني بشرپال وژنې پراخ عکس العملونه راپارولي او ګڼو افغانانو پرې خواشینې ښودلې. خو دا جاپانی ډاکټر ناکامورا څوک څه یې کړي وو چې ګڼ افغانان پرې ویر کوي؟ پامیر ساحل یې ژوند او کار ته کتنه کړې.
تیڅو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کیږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا ویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلای شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر 4مه په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم وژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. تیب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پیښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کیږي او یوه جلدی ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پیښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوند کولو یې زخت خوشاله کړی وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړه او سم په افغانستان کې د انتخاباتو د جنجالونو موضوع د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وی د سولې یا مصالحي حکومت دی جوړ شي. د خغلی نبیل له قوله د دې ډول د جوړیدو لپاره باید د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې لغوه شي او طالبان دی اور بند اعلان کړي. خو د افغانستان حکومت بیا وی د دې ډول حکومتونو غوښتل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او دا چې څوک به حکومت جوړوي دا پریکړه به د انتخاباتو نتایج کوي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وای سولا او ټاکنې لبنبست سره مخ شوی او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. خغلی نبیل چې د پنځ شنبې په ورځ له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکیچ اورس تر بلې زیاتېږي او تر دې حد رسیدلې چې د هیواد سیاسيون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یو پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشر د ټاکنو د نوماند وای د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شي. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان د طالبان او د امریکا تر مابند افغانستان ولس یا زموږ مشکل دی چې پلس نه سره جوړیږو یا طرح نه لرو یا خودخواهی لرو یا د ځان د قدرت د بقا په خاطر به هر دلیل نه په خاطر مول چې ټول خو باید قرباني ورکړي.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې په طرح کې واک یو بیطرفه شخص ته سپارل د اساسي قانون تعدیل او اصلاح د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلیکو کې د وسلوالو ادغام او د خکیلو لوریو د خالص صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون لاله له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته د رد ځواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی. افغانان په دې خاطر درایو صندوقونو ته ولاړ چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره په ټکر کې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر تنومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپل طرح کې د ولسمشر ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي خو نن ورځ دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکي رائے له ناپاکو جلا کړي. خغلی نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پلا په یو ټیم واچول چې د په خبره په فساد کې لاس لري او هر ورځ د دې لارې شتمن کیږي خو په واضح ډول یې د چانوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ د افغانستان د ولسمشر ټاکنو له دوه تنو نور نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یو ګډه اعلان کې ټینګار کړی چې پټاکونو کې درغلي شوی او دوی به پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
که څه هم کلونه کېږي چې د ټاپي نظریه موجوده ده خو د دې پروژې عملي کارونه د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان او هند هیوادونو د مشرانو لخوا په 2014 میلادی کال کې پایل شول. زموږ همکار الیاس تای په دې مفصل ریپورت کې هڅه کړې ده چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي چې آیا ټاپي یو خیالي نوم دی او کاملي پروژه. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
اوس د ټاپي پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د غازو د نلیکې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکې د کار د ځنډ لري بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې ورستي چارې او امنیت څاري وای د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دراخیر ورځو کې موږ درلود هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو له خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړه. سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي. اوس چې کار خلاص شو اوس به په کار باندې شروع کړو.
د غازو د دغه نلیکې ټول مسیر 1314 کیلومتره دی چې 103 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې ټاپي د نلیکي یو له مسولینو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیکه به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد متریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لیږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته په کار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي،
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک خطاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت د دې لپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدونکې ده، نو خلک به بیرته هیله مند شي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده شي چې دا پروژه پر مخ لاړ شي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثر د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1973 او 1980 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1980 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملی کارونه پیل شو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک په یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. په دې اړه به زموږ په راروانو خپرونو کې مرکې او همدارنګه ریپورټونه ولرو. اوس راځو د سیمې او نړۍ وې مسلې ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی برانه هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. احمد تکلې په اړه ریپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered over
له ایران څخه چې حقایق راوځي دا ښکاري چې رژیم ښایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي، خو ډاډه نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه رارسېدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی مړی تر هغه وخت نه دي سپارلی چې کورنۍ او ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو لکبله پر تهران انتقاد کړی او ویلی دی چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړوي. ټرمپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولې دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډېر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهره نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګومان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي حک د سرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
افغان پاوس په پام کې لري چې د هواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یو بیان تیر شپه ازادي رډیو ته ویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر لخپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي برایان هوکوي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلوي. دوستانو مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وس هم رازو د بلخ ولایت څخه غا ریپورت ته چې په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو د ستونزو پاړه دي. ویل کېږي چې د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې نجونې نشي کولای له ثانوي زده کړو وروسته لیسي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. د چولې د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې او ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مهیروي.
د بلخ ولایت په ګنشمیر ولسوالۍ کې دودیز ممانعتونه او نامنې سبب شوی ترڅو ګنشمیر چونې د ثانوي زده کړو لا بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهربلک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتپه او کلدار ولسوالۍ کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلی اوسیدونکي شازیه حکیمی چې تر نه هم ټولګي لوست کړی وایي چې د کورنۍ د ممانعت او غواخ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه د توانېدلې چې د لیسې په سطح تعلیمات تر سره کړي. اغلی حکیمی وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنې زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي ترڅو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري ترڅو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنې او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنې او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د هاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده ترڅو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او هاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅه یې ګړندۍ کړې ترڅو د دیني عالمانو او د جماعتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي ترڅو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دیونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتری خالي وړي. ولې ځینې ناویانې د پلار لکور پر اوړي جیز زورول کیږي؟ د دې تاوتری خالي پایلې څه کېدای شي؟ اسلامي پاړه څه وایي او د دې ستونزې د منځوړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو توایي چې معمولا د انجلۍ د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود، لکه ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالي بدلېږي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو د خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلي او نور کلیان مې ګنډلي دي او څو جوړې کالي چې وایجېسته دا
ښه دام راته ووایه چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې؟
او دغه ښسته مې یو دولس ټیکري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي، نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیټ چینی ده چې ما اخیستی ده. بل چا خو را کش کوم نو خور دا دراندې کښه ماشین کلا شوې ده پکا ده دا شان مې خستې آمادګي مې
او دغه د دوسمالونو لاندې د سپین شې چې دي دغه
او دا یې خان نه کنه بیا اله کواله ته ورکو الک تم ګنڈله خپل لاس مې جوړ د ډېر سخت د تاسو ویني چې بازارو کې د خان خرچي کې څه قانون شت لاس زره روپۍ ته دي، نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو.
او کدا جست تیار نکړي نو څه کیږي؟
خو د څه ته بیا موږ ایوان خلو بیا خالی راولې ګل دا خلک خبرې کوي تانې ورکې چې دلی جیز را نوړو خالی را ویوړله او یا پیسې پی اخیستې ورته کور چې مور.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله